اړتیا وړ پروژې نه دي پلي شوي او تر ډېره یې ولسونه د ژوند په بېلابېلو برخو کې له ستونزو سره لاس.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو نننۍ مخامنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې نیم ساعته خبرونه کې به د افغانستان او پاکستان په جګړه کې د اوربند له راپورونو او له نورو موضوعاتو خبر شي، خو سمدستي پام وکړئ خبرونو ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د 48 ساعتونو په مخه د لنډمهاله اوربند خبر ورکوي. د وزارت نن په یو بیان کې ویل چې د طالبانو په غوښتنه د پاکستان حکومت او د افغان طالبانو رژیم دواړه لوري په دې سلا شول چې د نن ماښام له شپږو بجو څخه د راتلونکو 48 ساعتونو لپاره لنډمهاله اوربند وکړي. د طالبانو حکومت د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دې اعلان په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم درس په خپل بیان کې ویلي دي چې په دې موده کې به دواړه خواوې د رغنده خبرو له لارې د دې پیچلې خو حل کېدونکې مسلې لپاره د مثبت حل د موندلو په مخه صادقانه هڅې وکړي. له دې مخکې د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد ویلي و چې په نننیو نښتو کې تر 1200 تنو پورې ملکي وګړي وژل شوي او له 100 ډېر نور ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې دا نښتې نن سهار وختي د سهار په 4 بجو پیل شوې وې او د ورځې 13 بجو پورې دوام وکړ. ښاغلی مجاهد پر خپله ایکس پاڼه همداراز لیکلي چې له برید وروسته طالبانو ځوابي حملې وکړې چې په نتیجه کې یې د ده په وینا ګڼ پاکستاني پوځیان وژل شوي، د هغوی پوستې او مرکزونه نیول شوي او وسلې او ټانکونه یې ولجه شوي دي. په عین حال کې د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو څانګې نن په یو بیان کې ادعا وکړه چې د طالبانو ځواکونو په سپین بولدک ولسوالۍ کې پر 4 سیمو حملې کړي دي چې د بیان له مخې پاکستاني ځواکونو په شا تمبولې دي. په عین حال کې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ پر ډیوران کرخه د وسلوالو نښتو په نتیجه کې ملکي وګړو ته د اوښتې مرګ ژوبلې او د خلکو د بې ځایه کېدو راپورونو ته ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده. ښاغلی بنټ نن پر خپله ایکس پاڼه له ټولو لورو غوښتي دي چې له زغم څخه کار واخلي، د ملکي وګړو ساتنه وکړي او نړیوال قوانین رعایت کړي. د یو بل خبر له مخې د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنې پر ډیورنډ کرښه د پاکستاني ځواکونو او طالبانو په جګړه کې د یو افغان خبریال د وژل کېدو او د یو بل د ټپي کېدو خبر ورکړی. د ټولنې نن په یو بیان کې ویل پاکستاني ځواکونو د پکتیا د ملي ټلویزیون خبریالان عبدالغفور عابد او تواب ارمان په عمدي ډول د هوایي او ځمکنیو عملیاتو په نتیجه کې په نښه کړي دي چې په پایله کې عبدالغفور عابد وژل شوی او تواب ارمان ټپي دی. نوموړي ټولنه وایي چې د خبریالان د سیمې د وضعیت او له خلکو سره د خبرو لپاره هلته تللي وو. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنې په دې برخه کې د خبریالانو د ملاتړ د نړیوالو ټولنو لخوا د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د افغانستان او پاکستان د جګړې او د وروستي اوربند اعلان په اړه نور جزئیات وړاندې په خبرونه کې راځي. د سوریې موقت ولسمشر احمد الشره به روسیې ته د لومړني سفر پر مهال له مسکو څخه وغواړي چې پخوانی ولسمشر بشار اسد د ده هیواد ته وسپاري. د سوریې یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې الشره به د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ووایي چې د اسد په ګډون ټول هغه افراد سوریه ته وسپاري چې په جنگي جرمونو تورن دي. اسد چې د ماسکاو نږدې متحد وو او د تیر کال په دسمبر میاشت کې د اوږدې مودې واکمنۍ پای ته ورسېده، په روسیه کې پناه اخیستې ده. د سوریه د دولتي خبري اژانس سنا د راپور له مخې الشربه نن په یو رسمي سفر مسکاو ته ورسېږي او له پوتین سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو او په سیمه ایزو او نړیوالو چارو کې د خپلو ګډو ګټو په اړه خبرې وکړي. او د افغانستان کرکټ بورډ د زیمبابوې پر وړاندې د لوبو د لړۍ لپاره د لوبډلې نوملړ اعلان کړی دی. په پام کې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د یوې ټیسټ او دریو شلو اووریزو لوبو لړۍ را روانه اونۍ د دوشنبې په ورځ د زیمبابوې په پلازمېنه هرارې کې پیل شي. کرکټ بورډ نن پر خپلو ټولنیزو پاڼو په یو بیان کې د ټیسټ او شل اووریزو لوبو لپاره نوملړ خپور کړی دی. د ټیسټ لوبو لپاره به حشمت الله شهیدی او د شل اووریزو لوبو لپاره به راشد خان لوبډل مشر وي. افغانستان تازه له بنګلادیش سره د یو ورځنیو لوبو لړۍ د درې واړو لوبو په ګټلو سره پای ته ورسوله، خو له هغه مخکې درې شل اووریزې لوبې بنګلادیش ته بایللې وې. خبرونه مو له آزادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو نن چهارشنبه ده د 1404 هجری لمریز کال د تلې یا میزان دروشتمه ده چې د 2015 میلادي کال د اکتوبر له 15 سره برابر ده. راسره اوسې د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. پر اپورونو کې به واورې چې پاکستان وایي له افغانستان سره پر ډیورنډ کرښه په جګړه کې اور بند کړای دی. په یو بل راپور کې به واورې چې د جګړې له پیل وروسته په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند موارد بیا ډیر شوي دي.
د کراچی په ملر کې ډیر افغانان پراته وه. هغه د مکان مالکان ګرد ورته ودرېدله چې تاسې بار سېځئ، بس هغه چانډ وسونه د ځایو ورکړي وانډو سنې واپس ورنکړه.
په خوست ولایت کې پر 18 پروژو رغنیز کار پیل شوی دی.
میج دولت نه ډیره وختونه لري چې میش په منطقه کې د غاس سړکونه ویالې د غاس نوره پرشي هر څه دي کنه، دا وی جاړې دي د غاس پته شوی دي کنه.
نور مطالب هم لرو او ردو ته را سره اوسئ.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د سید بهروز دلیری په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د 43 ساعتونو په مخه د یو لنډ مهاله اوربند خبر ورکړی دی. د وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د نن ماښام له 6 بجو څخه د راتلونکو 43 ساعتونو لپاره پر لنډ مهاله اوربند موافقه شوي. نوریاس نوري چې دا موضوع یې تعقیب کړی ده د شیبه په سټوډیو کې را سره دی له نورو جزئیاتو سره. نوري صاحب، مهرباني وکړئ وروستي تحولات څه دي؟
بلې تکل صاحب، مننه. اسلام آباد او د طالبانو حکومت ومنله چې دواړه لوري په اوربند سلا شوي دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت نن چهارشنبه په یو بیان کې وویل چې د طالبانو په غوښتنه د پاکستان حکومت او د افغان طالبانو رژیم دواړه لوري په دې سلا شول چې د نن چهارشنبه ماښام له 6 بجو څخه د راتلونکو 43 ساعتونو لپاره د لنډمهاله اوربند پریکړه وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم د دې اوربند پخلی وکړ او په خپله اکس پاڼه په یو بیان کې وویل چې د پاکستاني اړخ په غوښتنه او اصرار به نن ماښام له 15:30 څخه وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ اوربند پلی شي. د هغه په خبره حکومت هم خپلو ټولو ځواکونو ته هدایت ورکوي چې وروسته له 15:30 څخه تر هغه وخته چې د ده په خبره چا تجاوز نه وي کړی اوربند مراعت کړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت دغه راز په بیان کې ویلي چې په دې موده کې به دواړه خواوې د رغند خبرو اترو له لارې د دې پیچلې خو حل کېدونکې مسلې لپاره د مثبت حل موندلو په موخه صادقانه هڅې کوي. د پاکستان حکومت د لنډمهاله اوربند اعلان داسې مهال کوي چې دواړه لوري د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د تازه نښتو د پیلېدو ملامتي پر یو بل اچوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي پاکستاني ځواکونو نن سهار په کندهار کې د افغانستان پر خاورې بیا برید وکړ چې په نتیجه کې لسګونو هیوادوالو ته مرګ ژوبله اوښتې. ښاغلي مجاهد نن چهارشنبه په خپله اکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې پر سپین بولک ولسوالۍ د پاکستاني ځواکونو په بریدونو کې تر 12 ملکي هیوادوال وژل شوي او لسلو زیات نور ټپیان دي. هغه ویلي چې په دغو بریدونو کې پاکستاني لوري له درنو او سپکو وسلو څخه کار اخیستی او افغان ځواکونه یې اړ کړل چې ورته ځواب ورکړي. د هغه په خبره د افغان ځواکونو په ځوابي بریدونو کې ګڼ شمېر پاکستاني پوځیان وژل شوي، یو شمېر پوستي او تاسیسات یې ویجاړ شوي او وسلې او ټانکونه ترې ترلاسه شوي دي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو څانګې بیا نن چهارشنبه په یو بیان کې ادعا کړې چې طالب ځواکونو په سپین بولده کې په 4 ځایونو کې حملې وکړې چې پاکستاني ځواکونو په اغېزمن ډول په شاوته مولې. پوځ ادعا کړې چې په ځوابي بریدونو کې له 15 تر 20 پورې افغان طالبان وژل شوي او یو زیات شمېر ټپیان دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله خونړۍ نښتې په کابل او پکتیکا کې د تېرې اونۍ له هوایي بریدونو چې د طالبانو حکومت هغه له خپل هوایي قلمرو څخه تېری وباله پیل شوې. نن بیا د کابل ښاریان یوې زورورې چاودنې بیرولې دي. په ټولنیزو شبکو کې په خبرو شوو تصویرونو کې ښکاري چې د چاودنې په ځای کې اور لګېدلی او لوګي آسمان ته خیژي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې په کابل کې د تېلو په یوه ټانکر کې د اور له کبله چاودنه رامنځته شوې ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د وروستیو نښتو په اړه د نړیوالو غبرګونونو په ترڅ کې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت د افغانستان پاکستان په پوله د وسلوالو نښتو په نتیجه کې یو شمېر ملکیانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې او د خلکو د بې ځایه کېدو راپورونو ته ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده. بینت نن چهارشنبه په خپله ایکس پاڼه کې له ټولو لورو غوښتي دي چې له اعظمي زغم څخه کار واخلي، د ملکي وګړو ساتنه وکړي او نړیوال قانون ته غاړه کېږدي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ویان مرستیال فرهان حق د پاکستاني ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ په پوله وروستیو نښتو ته اندېښنه ښکاره کړه او د دغه کړکېچ د سوله ییز حل غوښتنه یې وکړه.
ډېره زیاته مننه نوري صاحب. قدرمن اوریدونکو، د نوري صاحب راپور کې مو واورېدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او پاکستان ترمنځ په وروستیو جګړو کې د اوربند اعلان کړی او ویلي دي چې دا اوربند به له نن ماښام شپږو بجو څخه چې دا د یولس دقیقې هم پې اوښتي دي پیل شي او د اته څلوېښت ساعتونو لپاره به دوام وکړي. البته نن د ورځې په اوږدو کې د ډېرو سختو نښتو راپورونه ورکړل شوي وو. طالبانو او د سیمې یو شمېر اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دې نښتو کې ګڼو ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ادعا وکړه چې په دې نښتو کې د سپین بولدک دولس ولسي وګړي وژل شوي او تر سلو ډېر نور ټپیان دي، خو د کندهار د میرویس حوزوي روغتون یو ډاکټر د نوم او غږ د نه خپرېدلو په شرط ازادۍ راډیو سره وویل چې د ازادۍ راډیو ته وویل وبخښئ چې د جګړې له سیمې دوی ته تر دیرشو پورې مړي او نږدې سل ټپیان وروړل شوي دي چې ټول ولسي وګړي دي. د سپین بولدک د ویش بازار یو اوسیدونکي بیا ازادۍ راډیو ته وویل چې دا نښتې د سپین بولدک چمن دروازې ته نږدې نن سهار وختي په څلورو بجو پیل شوې او د ورځې تر یولسو بجو پورې دوام وکړ. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو په خبرونو کې تاسو ته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د رواني روان کړکیچ نور جزئیات د ازادۍ راډیو په خبرونو او د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼو کې تعقیب کړئ. ازادۍ راډیو ډاٹ کام او ازادۍ راډیو ډاٹ اورګ د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. داسې مهال چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې په تیرو څو ورځو کې سختې نښتې روانې وې، د پاکستان حکومت یو ځل بیا اعلان کړی چې د دې هیواد له هغو اتباعو سره به قانوني چلند وشي چې له بې اسناد افغان کډوالو سره په پاکستان کې د پاتې کېدو په برخه کې مرسته کوي. د پاکستان د کورنیو چارو مرستیال وزیر طلال چودري تازه په یو خبري غونډه کې ویلي هر هغه شخص یا اداره چې د کارموندنې یا د کرایي کورونو په برخه کې له اسنادو پرته افغان کډوالو سره مرسته وکړي مجرم ګڼل کیږي. د پاکستان په بیلابیلو برخو کې یو شمیر افغان کډوال وایي چې له دې اعلان وروسته دوی ته د کورونو د مالکانو لخوا له کورونو نه د وتلو خبرداری ورکړل شوی دی.
د پاکستاني او د طالبانو د حکومت د ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې تر وروستۍ وسلوالو نښتو وروسته د پاکستان حکومت دغه کسانو په وړاندې د سختو اقداماتو خبرداری ورکړی چې په پاکستان کې له میشتو افغان کډوالو سره همکاري کوي. د پاکستان حکومت یوه نوې طرحه اعلان کړې چې له مخې هغه پاکستاني اتباع چې بې اسناد افغانانو ته کار، کور او یا پناه ورکوي له سختو قانوني کړنو سره به مخ شي. د پاکستان د کورنیو چارو مرستیال وزیر طلال چودري تازه په یو خبري کنفرانس کې ویلي دغه ډول پاکستاني اتباع به د نویو قوانینو پر بنسټ مجرم و پیژندل شي. د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند په رسمي فیسبوک پاڼه په خبره شوی ویډیو کې نوموړي ویلي چې دا اقدام د بې اسناد افغان کډوالو د پیژندلو او له دې هواده د ایستلو لپاره د ملي هڅو یو برخه ده. د پاکستان په بیلابیلو برخو کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې له دې اعلان وروسته دوی ته د کورونو د مالکانو له لوري له کورونو نه د وتلو خبرداری ورکول شوی. د خیبر پختونخوا پاټک سیمه کې میشت افغان کډواله ارزو احمد زی وایي تازه ورته د کور مالک له کوره د وتلو خبرداری ورکړي او د کورونو نور مالکان هم افغان کډوالو ته کورونه په کرایا نه ورکوي.
زموږ د کور مالک راغلی و او موږ ته یې له کوره د وتلو خبر راکړو. هغه ډېر جدي و او وی ویل چې باید په څلورو ورځو کې کور خالي کړي یا باید ویزه ولري. ما ترې وغوښتل چې د ویزې د ستونزې د حل تر وخته موږ ته وخت راکړي، ځکه اوسمهال د ویزې تمدید بند دی. باور وکړئ تر پرونه زه بل کور پسې ګرځم، خو هر چېرته چې لاړه شم او هغوی پوه شي چې زه افغانه یم، راته ویل کېږي چې افغانانو ته کورونه نه ورکوو.
د پاکستان د سند ایالت په کراچۍ ښار کې میشت افغان کډوال حمیدالله ازادي راډیو ته وویل،
د کراچۍ په ملر کې ډېر افغانان پراته وه، 200-300 کوره پراته وه. هغه د مکان مالکان ګرده ورته ودرېدله چې تاسې بار سېځئ، بس هغه چانډ وسونه د ځایو ورکړې وه، انډوسونه واپس ورنه کړه، خو ځایونه باندې خالي کړه.
دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د میشتو افغانانو په خبره د روان کال د جولای له میاشتې وروسته حکومت د دوی د ویزو د تمدید پروسه تړلې چې له امله یې دوی د ډیپورټ له جبري ګواښ سره مخ شوي. له بل خوا د اکتوبر په 14 د پاکستان د حکومت له لوري یو لیک خپور شوی چې یوه کاپي ازادي راډیو ترلاسه کړي، پکې د دې هیواد په بېلابېلو برخو کې د افغان کډوالو د 10 کمپونو د تړلو اعلان شوی او ویل شوي دي چې د دوی غیر منقول ملکیتونه به هم پاکستان حکومت ته وسپارل شي. له دې مخکې د سپتمبر په 15 په خیبر پختونخوا، پنجاب او بلوچستان تونو کې د افغان کډوالو 14 کمپونه تړل شوي وو. په ورته وخت کې د ډان ورځپاڼې په ګډون یو شمېر پاکستاني رسنیو خبر ورکړی چې په پنجاب کې د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو دریم پړاو پیل شوی او شاوخوا 130 افغان کډوال تازه د ایستلو لپاره توقیف ځایونو ته لیږدول شوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یونیچیار ویلي، د روان کال له اپریل تر سپتمبر میاشتې پورې شاوخوا 5,450,000 افغانان له پاکستان ستانه شوي. دا په داسې حال کې ده چې د روان اکتوبر په 11 د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ له نښتو وروسته پاکستان یو وار بیا خبرداری ورکړ چې په خپله خاوره کې به د افغان کډوالو په وړاندې قانوني اقدام وکړي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د اکتوبر په 12 د شپې ناوخته په خپله ایکسپاڼه په یو بیان کې لیکلي چې له افغانستان سره حالاتو کې بدلون راغلی او باید په پاکستان کې د افغان کډوالو حضور پای ته ورسول شي. د پاکستان او طالبانو ترمنځ تاوتریخوالی وروسته تر هغې زیات شو چې پاکستان د کابل هوایي حریم نقض کړ او دغه راز یې په پکتیکا کې هوایي بریدونه وکړل. له دې بریدونو وروسته طالب ځواکونو د ننګرهار، کونړ او کندهار په ګډون د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له پاکستاني ځواکونو سره نښتې وکړې چې دواړو لورو یو بل ته د درنو مرګ ژوبله د اړولو ادعاوې هم کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې پر ډیورنډ کرښه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د جګړې له پیلېدو وروسته په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند موارد ډېر شوي دي او حتی د پاکستان د کورنیو چارو وزارت خلکو ته سپارښتنه کړې چې افغانانو ته د کورونه او کارونه نه ورکوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په کړکېچ کې پاتې کیږو. د پرزیدلي جمهوري نظام پر مهال د افغانستان د ټولو وسلوالو ځواکونو ویاند اجمل عمر شینواری د شبه په مستقیمه اړیکه را سره دی او د اوربان موضوع سره څیړو. شینواری صاحب، مننه چې د مرکې لپاره بلنه مو ومنله. تازه مو خبر ترلاسه کړ چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي د افغانستان په غوښتنه دوی له طالبانو له ځواکونو سره د 48 ساعتونو په مخه اوربان کړی چې تقریبا له 13 دقیقې هم له هغه نه تیری دي، له پیل نه تیری دي. اول خو لطفا دې ته ځواب ووایي چې دا اوربند ستاسو په نظر له کوم ځای راغی، څنګه نافذ شو، لکه څنګه چې پاکستان وایي، آیا په رښتیا هم د پاکستان له لوري د افغانستان له لوري غوښتنه شوې، او که کومه بله مسله ده تاسو څه فکر کوئ؟
سلام په تاسو او قدرمنو اوریدونکو. تاسو ګورئ د خپل دغه د پاکستان دغه جګړه چې اوس یې پیل کړې ده او یا د مخکنۍ دغه جګړه د طالبانو سره یا د افغان ولس سره درلودله، دا یو ډېره مرموزه جګړه ده. د دې جګړې هغه اصلي موخه هیڅ نه څرګندېږي. له دې نه موږ داسې یو پایله اخلو چې پاکستان بیا هم د تیر په څیر باندې خپلو هغه شریرو سیاستونو ته دوام ورکوي، او د دې په خاطر چې خپله په ناورینو کې غرق ده، دغه ناورینو نه د راوتو لپاره ځان لپاره فرصت جوړوي. ولې کوم نړیوال بدلونونه چې د نړۍ په کچه باندې را روان دي، زمونږ اټکل دا ده چې پاکستان نور خپل هغه موقف د لاسه ورکړی ده. په دې جوړو شوو جګړو یا د دوو د خپل کنټرول لاندې جګړو باندې به دو کوم څه تر لاسه نه کړي. د دویم بحث دا ده چې کوم دغه جګړه چې موږ وایو چې مرموزه، دا هم باید په ډاګه کړو چې ولې مرموزه ده. تاسو وګورئ دا کومه جګړه چې دوی کوي یا د هغوی ځواک چې دوی ګټه پورته کوي، دغه د متعارف جګړې دپاره یوه جګړه ده. په ټوله کې طالبان دومره واک او ځواک نه لري چې دوی د هوایي ځواک نه یا د دوی هغه کوم اهداف چې دي چې دوی د هوایي ځواک نه ګټه پورته کوي. په دې کې ځانګړي عملیات کوو چې هم دا د من نه وړلی شي داسې اهداف او نور استخباراتي اوپراتيفي عمليات کې هم نو دغه
دا زما بله پوښتنه هم ده. په همدې موضوع زه غواړم له تاسو نه وړاندې پوښتنه وکړم چې د افغانستان او پاکستان پوځي وړتیاوې څومره دي او له بل سره څومره توپیر لري؟ لطفا لومړی دې پوښتنې ته ځواب راکړئ چې آیا په رښتیا هم دا اوربند د افغانستان په غوښتنه شوی او که پاکستان؟ ځکه چې د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد وایي چې دا د مقابل لوري په غوښتنه شوی.
تاسو وګورئ دغه خپله دغه د اوربند کلمه دلته استعمالېدل یا د اوربند کېدل دغه خپله تر اوسه پورې روښانه نه ده چې دغه جګړه د چا په مقابل کې پیل شوې وه او د چا سره اوربند کېږي. یعنې دغه فکر دی چې تر اوسه پورې زموږ دغه جګړې ته د مرموز نوم ورکوو. نو علت همدغه ده چې دغه د جګړې نه مشخص تاریخ نه دی وړاندې
شوی.
ګورئ هر جګړه ځانته یو تاریخ لري، هر عملیات ځانته یو نوم لري. د هغې پلانګزارۍ دپاره مثلا یو وخت اړتیا شته ده او په عیني ترتیب باندې کوم اهداف چې د هغې جګړې کې ټاکل کېږي چې ترلاسه شوي دي که نه وي ترلاسه شوي، دا باید په ډاګه شي. د هغې نه وروسته به کولی شي چې په اوربند باندې سړی خبرې وکړي.
د جګړې دلیل خو تر یو حده پورې روښانه دی. د طالبانو حکومت وایي چې پاکستان د افغانستان پر پلازمینه کابل باندې هوایي تیری وکړ، حریم یې نقض کړ د افغانستان. تر یو حده پورې مسله روښانه ده، نو د مرموزوالي خبره خو هسې نه مطرح کېږي. خو ویلي دي که نه پاکستان ویلي دي چې دلته د پاکستاني طالبانو اډې دي او موږ غواړو چې په هغه باندې حمله وکړو. یعنی مسله دا ده چې د دواړو ترمنځ د جګړې اهداف ډېر زیات روښانه دي. سوال دا دی چې آیا کوم لوری ضعیف شوی چې اوربند غواړي که څنګه؟
تاسو وګورئ دغه تاسو اټکل بدای ولې د تخصصي لحاظه او د پوځي لحاظه دغه جګړه موږ ته تعریف شوې جګړه نه ده. د جګړې موخه تر اوسه پورې ثابته نه ده. تاسو وګورئ د ټي ټي پي ځواکونه یا کم تارکات چې دوی لري دغه اکثرا د پاکستان په خاوره کې دوی ولې د پاکستان په خاوره کې خی بیا د هوایي ځواک نه ګټه نه پورته کوي. دویم موږ چې وایو چې دغه بحث رامنځته کیږو چې د افغانستان حریم او د ملي حاکمیت دغه خو ځانته یو تعریف لري په نړیوالو قوانینو کې چې یو 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 هیواد چې د یو مشروع واکمني ونه لري موږ هغې ته څنګه ویلی شو چې هغه د یو هیواد د ولس نه ملاتړ کوي؟ موږ اوس دا خبره داسې کوو چې دغه عملیات د طالبانو په مقابل کې نه، د افغانستان د ولس په مقابل کې. یوه برخه یې، دویمه برخه یې دغه ده چې پاکستان کوم څه چې کوي هغه نیمګړتیاوې چې طالبان لري د هغې نه ګټه پورته کوي د ځان په خاطر باندې او دغه عملیات ترسره کوي.
ډېره مننه. کلند دا هم وایي چې د دواړو خواوو پوځي انډول څومره دی؟ له یوې دقیقې نه په کم وخت کې لطفا، چې د خپرونې وخت په کمېدو دی.
اصلا دغه د انډول بحث مطرح کېږي د پاکستان د پوځ او د طالب ترمنځ. اصلا دومره لرې واټن ده په انډول کې چې د پوځي لحاظه هېڅ د مقایسې وړ نه ده، او په عین ترتیب باندې په دغسې یو جګړه کې اصلا پاکستان دې ته اړتیا نه لري چې هوایي ځواک ته ګټه پورته کړي.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه، قدرمنو اوریدونکو. د پرزیدلي جمهوري نظام پر مهال د افغانستان د ټولو وسلوالو ځواکونو ویاند اجمل عمر شینواری و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
نن د اکتوبر 15مه د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ ده. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر کلیوالې میرمنې چې د خپلو کورونو سرپرستانې دي وایي اقتصادي ډیر کمزوری دی، او د کور چلول او د بچیو لویول ورته ګران شوي دي.
وایي څلورې بچیان دي کونډه ده، او نن سبا یې د ډېرې ګرانۍ له وجې د ژوند او خیاطۍ ماشین څرخ جوړه نه سره تاویږي. د هلمند ولایت د سنګین ولسوالي اوسیدونکې دا 23 کلنه میرمن چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
زه یوه خونه میرمن یم، څلور ماشومان مې دي. دغه اقتصاد سره ډېر زه په دې پېښې ډېر په مشکلاتو کې یم، درته ډېرې ستونزې سره مخامخ یم. زه خیاطي کوم، د خپل اولاد او د کور بچنه هم اما تاسو هم شو په معلوماته چې رانی به خبره ده نو دا مشر زمي مریض دی راته
نن د اکتوبر 15مه د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 2001 کال کې د ملګرو ملتونو عمومي مجمع د یوه پریکړې لیک په خپرولو سره ونوموله او په لومړي ځل په 2008 میلادي کال کې په رسمي ډول د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ولمانځل شوه. د دې ورځې د لمانځلو موخه په کلیوالو سیمو کې د کرنې، د خوړو د تولید، چاپیریال ساتنې او د بېوزلۍ د کمولو په برخه کې د ښځو د رول او ونډې ستاینه ده. خو د ننګرهار ولایت اوسیدونکې 3 کلنه خورمنګوله چې 3 زامن او 14 لمسیان لري وایي د دې ورځې په اړه په هیڅ هم نه پوهېږي. دا چې چرګان او چورګوړي ساتي هم ازادي راډیو ته وایي چې 3 وخته ډوډۍ ته حیران دي.
په دې ورځ نه پوهېږم، پخوا هم چرګ او چورګوړی کولو ګزارم په کې ده، اوس نه کېږي، قیمتي ده زیاته، پولې د پټي کار هم اوس نشته، وچکالي ده، سړی بېکاره دي.
د فراه ولایت د پشترود ولسوالۍ یوې اوسیدونکې چې مخکې د نجونو په یوه منځني ښوونځي کې د ښوونکي په توګه دنده ترسره کوله او د خپلې کلیوالې کورنۍ مالي ملاتړ یې کوو، وایي د طالبانو په بېځلي راتګ سره وزګاره شوې او اوس یې کورنۍ جدي اقتصادي ستونزو سره مخ ده. دې هم چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
مشکلات نور هم ډېر شوي دي، یعنی موږ کوم درمات نه لرو، نو اوس هم ژوند په قرض باندې مخته ځي. البته چې اوس په اوس وخت کې څوک چاته قرض هم نه ورکوي، نور څه نشته چې مصرف په خپل روزمره ژوند ورباندې تېر کړو.
د افغان ښځو شبکې مشر او د ښځو د حقونو فعاله ترنم سیدي بیا وایي، پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته کلیوالو ښځو د ژوند ډېری هغه فرصتونه او ازادۍ له لاسه ورکړي چې په خبره یې مخکې درلودې. هغې وویل
به طور کلی میتونیم بگیم که مقایسه وضعیت زنان روز
په ټولیز ډول ویل شو چې د طالبانو له راتګ مخکې وروسته د کلیوالو میرمنو پرتلیز وضعیت ښیي چې ازادۍ او فرصتونه ډېر کم شوي دي. مخکې د طالبانو د ښځو د اقتصادي او ښوونیز ان د سیاسي مشارکت امکان درلود او په ټولو لکه ورزشي، هنري، ټولنیزو، سیاسي او اقتصادي برخو کې ښځو فعالیت درلود او ډېرې ښې مخته تللې. خو د طالبانو تر راتګ وروسته وضعیت ډېر بدل شوی. موږ پر ښځو د شدیدو محدودیت تونو شاهدان یو چې د دوی ټولنې ژوند یې تر فشار لاندې راوستی دی.
زندگی اجتماعي زنان را تحت فشار قرار داده.
خود طالبانو حکومت په وار وار دا کړی چې په دغه هیواد کې د نجونو او میرمنو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه دا چې افغانانو او نړیوالو ته د منلو نه ده. د یادونې ده چې په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته نه یوازې کلیوالي ښځې بلکې ښاري ښځې هم له ګڼو ستونزو په ځانګړي ډول اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د دې سره قدرمن اوریدونکو د دې خبرونې ورستی راپور ته ځو. ځینې نور راپورونه پات شول چې د وخت د کموالي له کبله نشو خبرولی. د اکتوبر په 14مه د خوست ولایت په 15 ولسوالیو کې د خلکو لپاره په 18 رغنیزو پروژو کارونه پیل شول. د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الوخیل په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د خوست په 15 سرحدي ولسوالیو، تریزی، علیشیر، تڼیو، ګربزو، سپیری او ځاځی میدان ولسوالیو کې د اوبو، برېښنا، پوهنې، کلیوالي خدمتونو او کلیوالي سړکونو په بیلابیلو برخو کې د 18 رغنیزو پروژو کار پیل شو چې ټول ورباندې 140 میلیونه افغانۍ لګښت کېږي او 4 میاشتو په موده کې سر ته ورسیږي. د سرحدونو چارو وزارت معین مولوي محمد اسماعیل غزنوي وویل
اوس موږ پروژې په 2 ولایتو کې عملا پیل دي او خوست کې نن شاهدان یو، ورسته کې به بیا هغه رسمي سرحدات ته د افغانستان هم اغیتم دا پروژې رسیږي او هغه محروم ولسونو ته به انشاءالله دغه سرحدي خدمات او یا په ډیورنډ کرښه پراته ولسونو لپاره ټولو ته رسیږي په سراسر د ټول هیواد.
په سرحدي ولسوالۍ ګربزو کې کوم ځای چې په بیلابیلو برخو کې د 18 پروژو د کار د پیل ډله ییزه پرانیسته وشوه، له هغو ولسوالیو ده چې تر ډېره یې خلکو او کرنیزو ځمکو ته د سیلابي اوبو ګواښ متوجه دی. د ګربز یو اوسیدونکي شاکرالله وویل
یو دانه ده چې موږ دغه زمکه موږ په دغه ویله باندې پڼه کې، بلکې شخصي زمکه موږ زموږ نه کورونه جوړل سیلابونه لامل دا کامرونی کړي دا سنوره ستونزې شته خو زموږ په منطقه کې.
د خوست اوسیدونکو وایي په تیر کې ډیری سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکو لپاره د ژوند د اساسي اړتیاو د برابرولو په برخو کې د پام وړ کار نه دی شوی او اوس هم په بیلابیلو برخو کې له ستونزو کړیږي. د ګربز ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی نور محمد وایي
میجي دولت نه ډېره غوښتنه لري، خواهش لري کنه چې موږ په منطقه کې د غاسې سړکونه ویالې د غاسې نوره پرشي هر څه دي کنه دا وی جاړي دي د غاسې پته شوی دي کنه یي سفر امیک تکین داسې کور نه دی شوی چې میږي وایي چې دا کور داسې جوړ.
یاد دیوی په تیرو دوه لسیزو کې د خوست ریزی علی شیر باک او سپیره سرحدی ولسوالۍ همدارنګه صبری موساخیل او قلندر هغه سیمې وې چې د امنیتي ګواښونو له کبله پکې خلکو لپاره د اړتیا وړ پروژې نه دي پلي شوي.
هره اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
درسي ساعت خپرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له اتنیمو تر نهو بجو خپریږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، د دې خپرونې راپورونه همدومره وو. په دوهمه نیمایي کې تاسو د درسي ساعت د پروګرام اوریدو ته رابولم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم الهی و احترامات می قبول کړئ. که درمونه وکړلی سکون کو زبرشان هم خار یو زربه هم تاسو ټول ته شرفاس مې ماده یو لسم ټولګي جغرافیه مزمن دوه لسم لوسته هله د چې تاسو ټول که درمونه وکړلی سکون کې برات روغ جوړ صحت مند او سیر یو د چې اچ امه بم پتن می درنه سکون کو د سیس مروسته سو د یو لسم ټولګي جغرافیه مزمن دوه لسم لوسته نو هله د چې تاسو ټول به د چیرې ورځې لوستنه په پراو دقیق ډول سره زده کړو او سیر یو نوې لوسته چمتواله ولري. قدرمن زکون کوم چې لدین چې تاسو د نن ورځې نو لوست پیل کړ تاسو ټول غواړئ زکون کې باید له خپل ځانو سره خپل کتاب کتابچه او قلمونه ولرئ تر څو کولی شئ د نن ورځې د لوست مهم نقاط خپل کتابچو کې د تل پسې له خپل ځانو سره نوٹ کړئ. درنه خوږه زکون کوم زموږ تاسو د نن ورځې د لسم لوست درسي اهداف کوم چې نن ورځ موږ تاسو په لوست ولولو عبارت دی له لومړی کرنه، دویم کرنې سیستمونه، دریم د نړۍ په پرمختللو هیوادونو کې د کرنیزو تولیداتو د بیلابیل ډولونو اندازه. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ موږ تاسو په لوست ولولو او په هکله به یې په بشپړ ډول سره معلومات لاسته راوړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زکون کې د لوست لپاره پرې سره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. روزه کون کو وس هم د خپل نوې لوست په لور باندې راګرځو. زموږ تاسو ته نن ورځې په نوې لوست کې لومړنی موضوع کرنه او د هغې نوې لارې چات دی. نن ورځ به موږ تاسو کرنه وپېژنو او د هغې د نوې لارو چارو سره به آشنا شو. قدر مونږ زکون کو لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو کرنه د انسان د لومړني ډول فعالیتونو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې د انسان ورځنیزي اړتیاوې قرباني پرې کیږي. انسانانو به د خپل اړتیاوو د پوره کولو لپاره لکه هغه خوراکي شان او خوراکي توکي، څښاک او پوشاک لپاره، د ژوند پر مخ د بیولو لپاره، د وسایلو او د سون توکو د چمتو کولو لپاره، په طبیعي چاپیریال پورې کوم چې مربوط شان و، د کرنې او ساعت څخه به استفاده کوله او خپل ورځنیزې اړتیاوې د کرنې په واسطه سره سرته رسولې. چې په دې لړۍ کې کرنه د انسانانو تر ټولو لوی اړتیا له جملو څخه شمېرل کیږي، نو له همدې امله څخه بشر د ټولنې تل طبیعي چاپیریال د بڼې په بدلون او تولید لاس پورې کوي تر څو انسان د خاورې، طبیعي غور او هوا او بو او هوا او د خپل ځواک او نورو امکاناتو لکه ته هم کرل سری بانکی او کرنیز وسایل څخه کار اخیستل سره لډیر په خوا څخه کرنیز چاره په بیل بیل بڼه سره مخې ته یوسي. د دې تر څنګ قدرمنو ګلالي زکونکو سره لدې چې په پرمختللو کرنیز لارې چارې سته تر څو خلک وکولی سي چې د هغه پرمختللو او عصري تخنیکونو په وسیله سره کرنیز چارو ته لا هم پرمختګ ورکړي. یعنې که څه هم په پخو وختونو کې کرنه چې وه په خپله د غویو په واسطه یا هم د څارویو په واسطه سره به سرته رسول کېدل، خو په اوس وختونو کې نوي سیستمونه، نوي ټکنالوژي په فعالیت باندې پیل کړي دي چې دغه د کرنې په بخش کې کار ترې اخیستل یې لا هم د پرمختګ لامل ګرځي د دې دی او لای هم د کرنې په محصولاتو کې پراختیا راوستلې ده. نو قدرمنو وګړو، د کوم کوم مرتاسو یې نسو چې دوه ډول مرتاسو کرنیز سیستمونه لري. یو یې دودیز کرنیز سیستمونه دي او بل یې هم عصري یا هم تجارتي کرنیز سیستمونه دي. چې لومړی موږ تاسو دودیز یا هم انانوي سیستمونه پیژنو، چې انانوي یا هم دودیز سیستمونه په کرنیز سیستم کې د انساني ځواک او ورسته پاتې لومړنیو وسایلو څخه د کار اخیستل کیږي کوم چې نوبتي کرنه د څارویو درمو ساتنه او د آسیا په جنوب ختیځ کې د مرطوبو سیمو کې د وروجو کرل د هغه له مثالونو له جملو څخه شمېرل کیږي. په دغه ډول سره که کوم کرنیز سیستم چې دی په دې تولید اندازه چې د اقتصاد کې ډیره ګټه لري او د اقتصاد په پراختیا کې مهم رول لوبول دي. او کوم کرنیز محصولات چې موږ تاسو ترې ترلاسه کوو یوازې د بزګر د کورنۍ اړتیاوې نه پوره کوي، بلکې د دې ترڅنګ دوی یو څه اندازه بازار ته وړاندې کوي او د هغه په مقابل کې خپل ځان ته نقدي پیسې ترلاسه کوي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پرې موږ تاسو دودیز سیستم وپېژندئ چې دودیز سیستم په خپله په کورونو کې سرته رسول کېږي، د څارویو په واسطه سره سرته رسول کېږي چې دا زموږ او ستاسو یو کلتوري بڼه ده. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو کلتوري یا هم تجارتي یا هم میکانیزم سیستم په حق معلومات ولولو چې دغه میکانیزم یا هم کلتوري کوم سیستم چې دی دا په څه ډول ساتي. په دغه سیستم کې که درمونه زده کوونکو د کرنې د پرمختللو لارو چارو او نورو وسایلو لکه تراکتور چې موږ تاسو ټکټر ورته وایو او هم چنان کمپین اصلاح شوو تخمونونو همدارنګه کیمیاوي سرې څخه کار اخیستل کېږي چې دا ټوله په عصري توګه سره سنبال اوسېږي، یعنې کرنیزې کارمنده پراخه وي او د تولید اندازه پکښې کې پوره وي. همدارنګه د کرنیزو تولیداتو کوم توکي چې دي دغه تولید د صادراتو او د خرڅولو لپاره وي. نوموړي پرمختللي سیستم معمولا په صنعتي او پرمختللو هیوادونو کې ترسره کېږي او موږ تاسو په هغو ځایونو کې لیدلی سو. په تېرې بیا موږ تاسو ویلی سو چې په کومو سیمو کې چې دغه ټکنالوژي سیستم ډېر زیات موجود وي، په هغو سیمو کې د دغه سیستم څخه په زیاته او پراخه کچه سره ګټه اخیستل کېږي. همدارنګه که درمونه زده کوونکو له دې امله چې د نړۍ نفوس په تېره بیا په پرمختللي او کرنیزو هیوادونو کې مخ پر زیاتېدو سره دي، ځکه په هغه سیمو کې چې کوم اقلیمي ښه شرایط موجود و اوسېږي، هغوی د مدیترانۍ هغه ښه اقلیم ولري او همچنان د دې تر څنګ د هغوی آب هوا لمدبل و اوسېږي، د هغوی اقلیم ښه منظم و اوسېږي، نو په هغه سیمو کې مالمداره خبره ده چې دغو سیمو کې به کرنه هم زیاتېږي او د هغه په چاره کې به پرمختګ راځي او د هغو د ساتنې دپاره به خلک کار سرته رسوي. نو موږ ویلی سو چې دغه غوښتنې چې انسانان په خپل ژوند کې لري، مثلا د خپل ژوند ورځنیزې اړتیاوې پوره کول، دغه غوښتنې د کرنې نوې لارې چارې چاپېریال ساتنې سره یو ځای کوي چې وروسته بیا کرنه موږ او تاسو ته دوامداره کار شوي او له خاورو اوبو څخه معقول او غوره استفاده باید موږ او تاسو وکړو، ځکه خاوره او اوبه چې زموږ ستاسو د ژوند یو له مهمو منبعو له جملو څخه شمېرل کېږي، خصوصا اوبه زموږ ستاسو د ژوند یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې نه یوازې موږ تاسو کرنه ورباندې ولاړ ده، بلکې زموږ ستاسو د انسانانو او څارویو او حیواناتو ژوند ورباندې ولاړ دي. موږ ویلی سو خاوره چې د ونو او بوټو د کرلو لپاره ځانګړی ارزښت لري، یعنې هغه خاوره چې زموږ ستاسو د ونو او بوټو لپاره ځانګړی ارزښت لري، نو د هغې لپاره پرمختللي کارونه سرته رسول کېږي، یعنې باید له شوړېدلو ویجاړېدو او شنډ کېدو څخه باید موږ او تاسو وساتو، هغوی ته پر خپل وخت باندې اوبه ورکړو او د کرنیز سیستم دپاره یې اماده کړو. نو باید د هغې د کرخرتیا دپاره همچنان موږ او تاسو تدابیر ونیسو او پر پرمختیایي هېوادونو کې باید د ځنګلونو د پرې کولو او د خاورې ساتنه ښه مخې ونیول سي او لا هم په دې کې پیشرفت راسي او هیله ده چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې همدغسې پیشرفت هم رامنځته شي. نو باید موږ تاسو د اوبو خواړو او له تخنیک سره ښه واوسېږو، تر څو وکولی سو په راتلونکو وختونو کې د خپل خور یا هم ورور سره مرسته او همکاري وکړو. د دې تر څنګ که درمونه وګلالي زده کوونکو، موږ وایو چې کرنه یو نوې لاره همدا ده چې د اوبو څخه غوره استفاده وشي، یعنې که چېرې موږ تاسو غواړو کرنیز حاصلات مو زیات شي، د ځمکې خړوبول مو زیات شي، نو موږ تاسو باید له اوبو څخه ښه استفاده وکړو، له اضافي اسراف څخه یې ډډه وکړو. او هغه هېوادونه چې د هغو کرنیز او اوبو پورې تړلي موجود و اوسېږي، یعنې د هغوی سره پیوند و اوسېږي، نو د اوبو له کمښت سره مخامخ دي، نو هڅه کوي چې د اوبو څخه اغېزمنه ګټه واخلي او د هغو په استفاده سره وکولی سي چې خپل د اقتصاد په پیاوړتیا کې پرمختګ وکړي. نو موږ ښه مثال چې ویل سو قطر دی چې په یو بل نامه لیکونو کې د اوبو رسول دي چې موږ او تاسو په تېرو لوستونو کې په هکله یې معلومات ترلاسه کړله او په هکله باندې یې په مکمل ډول سره وپوهېدلو. نو اوس هم درنو زده کوونکو، د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د نړۍ د پرمختللو هېوادونو کې د کرنیزو تولیداتو د بېلابېل ډولونو اندازې په هکله معلومات ولولو. چې د نړۍ په پرمختللو هېوادونو کې د کرنیزو تولیداتو بېلابېل ډولونو اندازه په څه ډول سره ده. ورځ زده کوونکو، موږ او تاسو ویلی سو کله چې په 2015 میلادي کال کې د نړۍ په سطحه باندې سروی وسوله نو زیات شمېر تولیدات چې و په هغه د غنمو تولیدات و چې په سلو کې 15.9 په چین کې تولید شوي وه او له هغه څخه وروسته بیا په ترتیب سره په سلو کې 12.5 په هند کې او په سلو کې بیا 9.1 د امریکا په متحده ایالاتو کې په سلو کې 8.5 په روسیه کې او په سلو کې 15.9 په فرانسه کې او په سلو کې 4.1 په کاناډا کې د دې ترڅنګ په سلو کې 3.8 په استرالیا کې او په سلو کې 2.2 غنم په دغه کال کې د نړۍ په نورو هېوادونو کې پورې مربوط وه یا هم پر هغو پورې اړه درلودله چې دومره غوره ښه حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کېدي چې د وروجو، جوارو، کچالو او د غوښې تولیدات په ټوله نړۍ کې ښول شوي دي او د دوی څخه استفاده کېږي او یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو درنو قدرمنو زده کوونکو، موږ تاسو ویلی سو دا زموږ ستاسو په ژوند کې یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې موږ تاسو د دې په هکله هم معلومات لاسته راوړل چې له چین څخه وروسته په ترتیب سره په سلو کې 12.5 او په هندوستان کې بیا 9.1 د امریکا په متحده ایالاتو کې وجود دي، کوم چې د دې څخه په ښه او ستراتیژیک سیستم په توګه سره ګټه ترې اخیستل کېږي او دغه سیمې چې دي د نړۍ په پرمختللو هېوادونو کې د کرنیزو تولیداتو د بېلابېلو ډولونو د اندازې څخه عبارت دي، کوم چې موږ تاسو نن ورځ په لوست کې ولوستل. همدارنګه قدرمنو وګړي زده کوونکو، تاسو ته په کتاب کې 113 صفحه کې په معلومدار توګه سره دغه ټولې ځمکې نشانې کړې دي، هغه کرنیز حاصلات نمونې تاسو ته اخیستلي او هم چې نن د دې ترڅنګ د هغوی اندازه یې تاسو ته په نښه کړې ده. لومړنی جدول کې موږ تاسو وایو، په لومړي کې موږ تاسو ته سره کړې دي، په لومړۍ برخه کې موږ تاسو ته دوه شکلونه راکړي دي چې په هغو شکلونو کې، البته درې شکلونه راکړي دي چې هغو شکلونو کې د جیوم په شکل کې په نړۍ کې د جوارو تولید په 2015 کال کې، یعنې دغه ټوله تولیدات څومره وه او د دې سلنه څومره وه. په امریکا متحده ایالاتو کې د دې سلنه 3.3 وه، په چین کې 9.1 وه، په برازیل کې 15.0 وه، په مکسیکو کې 3.0 وه، په ارجنټین کې 2.8 او هم چنان د دې ترڅنګ په فرانسه کې 1.9، په اندونیزیا کې 1.5، هم چې نن سهیلي افریقا عیناً د اندونیزیا په سیر باندې دی یا هم د هغه ډول ده. همدارنګه د دې ترڅنګ بیرته ایټالیا ته راځو، ایټالیا مکملاً چې دي 15، البته 1.5 په شاوخوا کې دي او نور هېوادونه هم د دې په شمار کې راځي. نو د دې ترڅنګ موږ تاسو ته په دغه جدول کې بل هم د کوم انځورونه چې موږ تاسو ته په نښه کړي دي، بل په نړۍ کې د غوښې تولیدات په 2015 میلادي کال کې د هغوی شمېر څنګه وو او د هغوی سلن څنګه وه. دا به تاسو ټول قدرمن زده کوونکي په خپلو کتابچو کې له ځانونو سره نوټ کړئ او هر یو ته به یې د خپل ځانه څخه ځواب ولیکئ. بل هم د دې ترڅنګ اخیرنی چې دي په نړۍ کې د کچالو یا هم پټاټي چې موږ تاسو ته وایي، د کچالو تولیدات چې په 2015 کال کې یا هم په 2015 کال کې تولید شوی و، چې دا د هیوا تولیدات سلنه او فیصدي څومره ده، چې هغه کې هم بیرته چین، روسیه، اوکرين، امریکا متحده ایالات، المان، پولند، بیلابیل روسیه، سپینه روسیه، هایلند، فرانسه او نور هیوادونه پکې کې شامل دي چې د دې برخې کې کار کوي او دا یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو درنو زده کوونکو، هیله ده چې تر دې دمه پر تاسو معلومات ترلاسه کړي وو، اوسېږئ او سپو سیو اوسېږئ اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دنده، ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده درې سوالونه دي چې هر سوال به تاسو په خپل کتابچو کې له ځانونو سره نوټ کوئ او هر سوال ته به مطابق ځواب په خپل کتابچو کې ولیکئ. سوالونه قدرمنو زده کوونکو تکراروم. لومړنی سوال، کرنیز تولیدات تشریح کړئ. یعنې نن ورځ موږ تاسو کرنیز تولیدات وپېژندل چې کرنه څه ته ویل کېږي او دا تولیدات کوم ډول تولیدات ته ویل کېږي. دویم سوال، د افغانستان د کرنیز تولیدات شریک کبه دي؟ دا ستاسو خپل نظر دی. تاسو خپل افغانستان تولیدات ته وګورئ، هم هغه کرنیز تولیدات چې دي سر ته رسوي، دغه عاید ته وګورئ، وګورئ چې آیا د دوی دغه تولیدات شریک او کنه. درېیم، تجارتي سیستم تشریح کړئ. یعنې په کرنه کې یا هم کرنیزو محصولاتي سیمو کې تجارتي سیستم تشریح کړئ چې دا څه ډول سیستم دی او څنګه موږ تاسو ترې استفاده کولی شو. نور نو قدرمنو وګړي زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې تاسو یو څه ترلاسه کړي وو، چیرې او په یو څه باندې پوه سي وو اوسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم لایو احترامات می قبول کی قدر من اوګلری زکون کو زبرشت اعظم قاری وزره به هم تاسو ټول تشرغلاس پایما د ولسم ټولګي جغرافي مزمن ولسم دوسته هله د تاسو ټول قدر من اوګلری زکون کی برات روغ جوړ او صحتمند او سری د صحت چم بم پتن ترنه زکون کو داسې مرسته سره د ولسم ټولګي جغرافي مزمن ولسم لوستي نه هله لرم چې د تیر ورځې لوستنه به تاسو ټول د خپل ځان سره په شته کوم مطالعه کړو او سری او یو څه معلومات مو زده کړو او سری خو زکون کو مخله دین چې زستاسو نن ورځې نوې لوست پر کتاب تاسو ټول درنه زده کوئ چې باید له خپل ځان سره د دولسم ټولګي جغرافي مضمون کتابچا او قلمونه ولري تر څو وکولی شئ د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځان سره نوکړئ. قدرمنو زده کوونکو، اوس هم د خپل نوې لوست پر لور باندې راګرځو. زموږ ستاسو د نن ورځې دولسم لوست کې درسي اهداف هم موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو ولولو عبارت دي له لومړۍ د نړۍ مهم دینونو په هکله څه پوهیږئ، دویم د اسلام د سپېڅلي دین په اړه معلومات، دریم د مسیحیت د دین په اړه څه پوهیږئ. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو پلوست کې ولولو او د دوه موضوعګانو په هکله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله لرم چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د لوست پای پر رسر ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. پروز د کونکو د لوست پای په شبو کې لومړی موږ تاسو د نړۍ د مهمو دینونو په هکله معلومات ترلاسه کړو. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، دین د انسانانو د فرهنګ ډیر له مهمو عنصرونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې هر یو دین په یو ټاکلي ځای کې منځته راغلی دی او وروسته بیا د هغه څخه په نورو سیمو کې خپور شوی دی. نو دینونه معمولا د سیاسي، نژادي او ژبني او اقتصادي سرحدونو څخه اوړي او د نفوس ساحې پورې مربوط دي. نو موږ ویلی شو دینونه او پیروان د هغوی د عقیدې له مخې څخه ورڅو برخو باندې ویشل شوي دي چې درې مهمې برخې لري چې د هغوی له جملو څخه لومړنۍ برخه چې ده د انیمیزم د دین په نامه سره یادیږي، چې انیمیزم یا هم د طبیعي پدیدو د عقیدو پیروان دي. دغه انیمیزم یا هم د طبیعي پدیدو عقیدان د انسانان لومړنیو او اولینو دینونو له جملو څخه ګڼل کیږي چې د دې دین پیروان وایي چې ټول شان چې په دغه دنیا کې پراته دي، یعنی ټول کائنات چې دي د جمادات الروح لري، یعنی ټول کائنات چې خپل ځان ته روح لري، چې د دین پیروان په تیر وختونو کې او بیا په تیر له تاریخي دورې څخه مخکې د طبيعي او همدارنګه حیرانوونکي خارق العاده شان او پدیدو ته خدایګي خاصیت قایل ورکړي دي، چې دی وایي دغه برېښنا یې هم برق چې دی یا هم دغه تالانګ چې دی دغه کومه روشنايي او توپانونه او برانونه چې دی دغه ټول د ماروي طبیعت یې هم قدرت په صفت سره پیژندل شوی دی. او دغه دین اوس په قطبي یا هم بیبانی او لیرو پروتو ځنګلي سیمو کې موجود دي چې تورپوستي او زیرپوستي خلک دغه دین پیروي کوي. یعنی دی ټول هر قدرت چې الله تعالی په دې نوټې کې پیدا کړی دی هغه ته یې د روح نوم ورکړی دی. او هم چنان دی ویلي دی چې هر قدرت خپل ځان د جلا خدای لري. د دې ترڅنګ که درمنو زده کوونکو، دویمه برخه کې د ارباب الالنو د عقیدې پیروان دي. دغه د ارباب الالنو عقیدې پیروان چې دي، دوی په دې باور او عقیده دي چې هر حادثه او پدیده خپل ځان ته جلا خدای لري. یعنی په دې دنیا کې چې هر ډول حادثه کوم واقع پیښیږي، هغه حادثه خپل ځان ته جلا خدای لري. دغه دین چې دي درنو زده کوونکو، د یونان له مدنیت څخه پیل شوی دي او د روم د مدنیت په وخت کې عالي درجه ته ورسېدي چې د اور غورځونکو اتریفیشیان د خدای په نامه سره یادوي. همدارنګ برېښنا او تالاندې خدای په نامه سره یادوي. د سمندرونو سمندري خدای نوم یې ورکړو. ستورو او د سنورو باران او د سنور شانتي د خدای نوم ورکړو چې دی به ورته عبادت وکوي. دریم چې دی په نړۍ کې د مهمو دینونو له جملو څخه د آسماني دینونو پیروان دي. دغه دینونه زیاتره د اخلاقي اړخ لري چې د خدای جل جلاله عبادت ته زیاته پاملرنه کړې دي. وزني خالق تعالی ته زیاته پاملرنه کړې ده چې د هغې د لښونې لپاره بیلابیل پیغمبران هم ورو تاسو سره لیږلي دي، لکه يهوديت، مسیحیت او اسلام کې. د ټولو کامل دین چې دی یو له مهمو دینونو له جملو څخه د اسلام مقدس دین دی چې دا هر دین چې دی خپل ځان ته جلا رخصتي لري. هر دین بیلابیل قانون او قواعد لري. نو لکه څنګه چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د اسلام مقدس دین دی، نو زموږ ستاسو د رخصتي ورځ د جمعې ورځ نه په عیسویت دین کې چې بیا عیسوي دین دی، دغه د رخصتي ورځ د یکشنبې ورځ دی. نو په اسلامي سیمو کې د معماری ځانګړتیاوې سب شتون لري چې ځانګړي سیمې یې جماعتونه پکې جوړ شوي دي. رقوانه ده، همدارنګ مینارونه او ګمبدې پکې جوړ شوی دي. په اسلامي هوادونو کې دغه زمرد تاسو ځانګړي سبګ هم تکلار ده چې دا به په عیسوي دین کې نه لیدل کیږي. نو درنه زه کوم کو تر دې دم پر موږ تاسو مختلف دینونه په نړۍ کې وپیژندنه. اوس هم راځو د اسلام مقدس دین پیژنو. چې د اسلام مقدس دین کله او څنګه خپور شو په نړۍ کې. خو زه کوم کو د اسلام مقدس دین د الهي وحدانیت او ټولنیز عدالت پر بنسټ ولاړ دینونو له جملو څخه شمیرل کیږي، کوم چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې په 40 کلنۍ کې په غار حرا کې نظر شو دي او وروسته په مقام عظمه کې انسانان ته وړاندې شوی دي او انسانان یې ټوله د یوه اسلام مقدس دین ته رابللی دي. دا دین چې دی په ټوله نړۍ کې خپور دي، کله چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم له مکې معظمې څخه مدینې منورې ته هجرت وکړه، له هغه څخه وروسته د اسلام مقدس دین په ډیره چټکۍ سره په ټول نړۍ کې خپور شو او ختیځ او لویدیځ افکار یې زیاتې دایمي اغیزې وکړلې چې په دغو سیمو کې په لنډ وخت کې خپور شو. زیاتره خلک د قناعت او شوالي له مخې څخه اسلام ومنه او نور یې هم اسلام ته دعوت کړله. کوم کسان چې به اسلام راوړي هغوی به نور کسان هم اسلام مقدس دین ته دعوت کول او په اسلام مقدس دین باندې به مشرف کول. نن ورځ درنو زده کوونکو مسلمانان د ځمکې په پراخه ساحه کې استوګن دي چې تقریبا د نړۍ د نفوسو 15 برخه مسلمانان شمیرل کیږي او د آسیا لویه وچه نړۍ مسلمانان د استوګنې لومړنۍ سیمه ده چې د دې لویې وچې اسلامي هیوادونو په منځني ختیځ او منځني آسیا کې جنوب او جنوب ختیځ آسیا کې پراته دي او موقعیت لري. د اسلام دغه د اسلامي هیوادونو خاوره چې د پراختیا چې د 15 میلیونه کیلومتر مربع او نفوس یې د آسیا د لویې وچې د نفوس دریمه برخه جوړوي چې په آسیا کې 28 هیوادونه وګړي مسلمانان دي او 13 هیوادونه رسمي ډول سره د اسلام مقدس دین پیروي کوي او په رسمي ډول سره اسلام مقدس دین پیرویان دي. همدارنګه درنو زده کوونکو، دغه دینونه چې دي د اسلام د نړۍ د هیوادونو د اقتصاد او د نفوسو له پلوه څخه یو ډول نه دي، خو په ځینو ځایونو یا په ځینو کارونو کې ګډې موخې لري چې د اسلام زیات اسلامي کوم زیات هیوادونه چې دي د تربیې منابعو له مخې څخه لکه نیت، ډبرو سکاره، ګاز او داسې نورو، مسو او سپین زرو او سرو زرو او داسې نورو له پلوه څخه ډېر شتمنو هیوادونو له جملو څخه شمېر کیږي چې د نړۍ 15.5% د نفتو زیرمې د پاریس په خلیج کې او په عرب خلیج کې نتیجه چې د همدغو سرچینو د شتون له موخې څخه د نړۍ استعمارګرانو د پام وړ ګرځېدلې دي او دغه خلک غواړي تر څو همدغو سیمو ته کوچ وکړي یا همدغه سیمې تر خپل استمرار لاندې راوړي تر څو د هغوی د طبیعي منابعو څخه ګټه واخلي. نو په همدې دلیل سره ځینې اسلامي هیوادونه د خپلو طبیعي منابعو څخه ګټه نشي اخیستلی. ترنو سکون کو همدارنګه د لوس په دې برخه کې تاسو ته یو په کتاب کې یو جدول درکړی دی چې دغه جدول د مخې څخه په 2000 میلادي کال کې د اسرائیل مخې څخه اسلامي هیوادونو سلنې مراد تاسو ته پنه شکړی دا او د هغوی نمونه مراد تاسو ته راکړی دی. تاسو کولای شئ چې د هغه شمیرنې په مطابق سره چې مراد تاسو ته 50 هیوادونه چې اسلامي هیوادونه دي د هغوی نمونه د هغوی د مسلمانانو شمیر په سلنه کې او رسمي دیني مراد تاسو ته پنه شکړی دي چې د هغوی له جملو څخه لومړنی هیواد افغانستان دی چې 99.6% چې شمیر کسان مسلمانان پکې ژوند کوي چې د رسمي دیني اسلام دین دي. همدارنګه اردن دوم هیواد دی چې 3.5% کسان د مسلمانانو شمیر دی پکې کې چې رسمي دیني اسلام دي. همدارنګه ازبکستان، انډونیزیا، امارات، متحده عرب، همدارنګه ایران، بحرین، دا ټول، بنگلاديش، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، پاکستان، سوریه، فلسطین، قزاقستان، قرغزستان، قطر او داسې نور ټول هیوادونه دي چې تر 500 پر شمېرې لري. تاسو کولی شئ چې همدغه جدول په ترتیب سره خپل ځانو سره مطالعه کړئ او د مسلمانانو شمېر په دوو هیوادونو کې ولولئ. نظرونه ځکه کو تر دې دم پرې موږ تاسو د اسلام مقدس دین په حق معلومات لاسته راوړو. اوس هم تاسو په دې برخه کې د مسیحیت د دین په اړه معلومات لاسته راوړو چې د مسیحیت دین څه ته وایي او د دې څخه زموږ تاسو مطلب څه دی. مسیحیت دین چې د عیسویت د دین په نامه سره هم یادیږي، عیسویت د آسماني نړیوالو دینونو له جملو څخه دی چې زیات پیروان لري، په زیاته کچه سره په نړۍ کې خپور هیوادونو دینونو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو سکون کوم چې ویلې شو چې د ایسویت د دین چری زیات شمیر پیروان لري چې د لومړی میلادي پیړۍ په لومړی کې سرګند سو دی او د دویم میلادي پیړۍ په پای کې په ډیر چټکۍ سره پرختیا موندلې ده. دغه دین چې دی درنو سکون کو د حضرت عیسی علی السلام بنی مریم په واسطه سره چې حضرت عیسی علی السلام بنی مریم زوی وو نو په همدې خاطر سره پلاری نه درلودي، په همدې خاطر سره د عیسی بنی مریم په نوم سره یې سو دی. نو دغه دین په فلسطین کې خلکو ته ورو پیژندل شو او په لنډه مده کې ډیر زیات شمیر پیروان پیدا کړل چې د پیدایش په حق یې ډېرې نظریې راغلي دي. ان دا چې ځینې یې هغه د الوهیت په درجه کې هم ګوري، چې له همدې عمله څخه نن ورځ د عیسویت د توحید څخه منحرف شوي او شرکونه او داسې نور زیات حرفات هم پکې ځای نیولی دي. نو د دې تر څنګ موږ ویلی سو حضرت عیسی علیه السلام د بني اسرائیلو په انبیاو کې وروستنی پیغمبر دی، چې د حضرت عیسی علیه السلام او حضرت محمد صلی الله علیه السلام د پیدایش ترمنځ بل پیغمبر نه دی رالېږل شوی. د حضرت عیسی علیه السلام د حضرت محمد صلی الله علیه السلام په منځ کې بل پیغمبر نشته. نو حضرت عیسی علیه السلام په خپل ژوند کې هیڅکله هم واده نه دی کړی او نه یې هم د استوګنې لپاره کوم کور او ځای جوړ کړی وو، چې د مسیحت دین د لومړنیو کسانو له جملو څخه شمېر کېږي، چې په هغه وخت کې 306 څخه بیا تر 302 میلیارد کلونو پورې رسمي دین او کلیسا د روم امپراتوري حکومت ته مستقیم نظارت لاندې وو، چې دغه امپراتوري هلته وجود درلوده. نو موږ ویلی سو درنو زکونکو د عیسویت دین چې دی 250 مذهبي پورې کوبانې ویشل شوی دی، چې له هغې له جملې څخه یې درې لویې برخې چې دي هغه لومړنۍ د کاتولیک برخه ده، یا هم کاتولیک مذهب پیرویان دي، چې دغه کاتولیک دین چې دی په خپله د کلي او عمومي په معنا سره دی، چې زیات شمېر کسان یې د عیسویت د دین د دغه دین پیرویان دي. دویم یې په خپله د ارتودکس کسان دي، چې د ارتودکس مذهب پیرویان دي په کامل، او دغه ارتودکس کلمه چې ده په خپله د کامل او صحیح معنا ورکوي، چې د روم امپراتوري 400 میلادي کال کې په دوو ختیځو او لوېدیځو برخو باندې ویشل شوی، چې په همدې دلیل سره کلیسا هم د لوېدیځ روم په کلیسا کې د کاتولیک او یوناني ختیځ روم ارتودکس باندې ویشل شوی ده، چې وروسته د کاتولیک دین څخه دویم زیات شمېر کسان چې دي د ارتودکس دین پیروان دي. درېیمه برخه چې ده په خپله د پروتستانت چې دي په خپله د اعتراض کوونکي په معنا سره ده، چې د کاتولیک کلیسا کې زیات د شکو او جلال پسې ګرځېدنه او د خپلو اړتیاوو د پوره کولو لپاره یې د ګناهونو د بخښنې پاڼې او لوکې سرخولي او روحاني مقام کې د پیسو په مقابل کې پلورل، او د په المان کې د مارتین د تولر روحاني په نامه سره یادیږي، چې زیات شمېر کسان د دین پیروان دي. همدارنګه قدرمنو ګلازلي زده کوونکو د جغرافي لویو کشفیاتو څخه وروسته په 14 میلادي پیړۍ کې د اروپایانو لوی استمراري امپراتوري جوړې سپلې، چې په ټوله نړۍ کې د خپل دود او مذهب خور کړل، او د عیسویت دین په ډېره چټکۍ سره په دغو برخو کې خپور شو، چې دغه کوم په ټوله نړۍ کې کله دغه مذهب خپور شو، نو اوس د اروپا ټوله پخوانۍ مستعمر برخې چې دي په بېلابېلو سلونو کې د دې دین پیروان موجود دي، چې ماشه مثالونه موږ تاسو د ټولې جنوبي او منځني امریکا د هیوادونو د مذهب د کاتولیک دین پیروان دي، او همدارنګه د شمالي امریکا د هیوادونو پروتستانت او کاتولیک دین پیروان دي، چې په همدې ترتیب سره ټوله همدغسې د مختلفو دینونو پیروي کوي. نو موږ ویلی سو درنو زده کوونکو د آسیا او د اوکانیسیي هیوادونو د پخوانیو استمراري لاندې هیوادونه چې دي په مختلفو سلونو کې د دې مذهب پیروان موجود دي، چې سره له دې چې دوی عیسوي دین د جنوبي امریکا په دریو هیوادونو لکه د ارجنټاین، بولوویا او پیرو کې، یو افریقایي هیوادونه په لستونو کې شمېرل کېږي، نو په دریو اروپایي هیوادونو لکه مالټ، ناروې او واتیکان کې هم د عیسویت دین چې دي په رسمي توګه سره دلته شتون لري، چې یو له رسمي دینونو له جملو څخه ګڼل کېږي. نو درنو زده کوونکو، دا د عیسویت د دین په حق له معلومات هیله ده چې تاسو یو څه معلومات ترلاسه کړي وو، اوسېږي او پوسي اوسېږي، اوس هم د روس راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. په کورنۍ دنده کې لومړنی سوال چې دی د مسیحت دین په اړه یو څه معلومات ووایاست، یعنې څومره معلومات چې ستاسو زده وي هغه معلومات ووایاست. دویم، د اسلام سپېڅلي دین په اړه خپل معلومات ولیکي. نور نو قدر منو بل لیست کون کو استاد د نن ورځ لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هله مندم چې سمج د کړیو او سیږي او په یو سپوس یو سیږي تر بل داسې درشه پر چې زستاس په درانه حضور کې حاضرې جام دلا په مان شو وخت پلاري.